بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشې د نور بسته پروګرام کې زفرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانیو. د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوترش په حواله ویلي و چې ښځې او نجونې کولی شي موږ ته د یوې ښې او عدلانه راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي، له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منع شوي دي او د هغوی هغه بنسټیز حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا ده چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پرتله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي، دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کیدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کیدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري، نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمانه راسره شته دي چې دا موضوع به راسره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي، د ښځو د حقونو فعالانې هر یوه نظیفه احمد شی او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده چې وروسته به راسره وصل شي، او همدارنګه د ښوونځي استاده لطیفه خورم او بله میلمنه مې چې مخکې وویل دوی به وروسته راشي. تاسې ټول ستړي مشئ، پخیر راغلی. عباسي صاحب، که له تاسې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یو هلک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالیږي، کورنۍ ورته خوشحالیږي او بلته مبارکیانې لیږي چې نجلۍ پیدا شي، بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته ده چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته یې څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو اوریدونکو ته السلام علیکم. دا شی خو د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و. نو قرآن عظیم الشان دا تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي، و اذا بشر احدهم بالانثى، چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی، ور ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مخې تک تور شي د غصې نه، او دی غصې او د غصې نه ډکي، غمجن او د غم نه ډکي. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، او د خلکو نه پټ ګرځي چې وا زما لور شوې ده، شرمېږي او د خلکو نه پټ ګرځي، او دی فکر کې اخته کیږي ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومنډم ژوندې. بیا اخر کې الله فرمایي الا سا ما يحكمون، خبردار ناکاره ده هغه فیصله چې دی کوي. نو په جلی باندې خفه کېدل، د هغې په تولد باندې غم، قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلی، او بیا چې دی جنکی پیدا کړي نو یا دی وجنا چې خدا ول چا سره واده کوي بل کور ته بځي او دا خو مونږ ته شرم دی نو یا ویل به چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي مونږ ته څه فائدہ نشته نو دا به ژوندۍ خاور کې منډلې نو سورۃ تکویر متم نهم آیات کې الله پاک دا شی منډلې قرآن فرمایي و اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت قیامت پر ورځ باندې وا هغه جلی چې ژوندۍ ښخه شوې ده هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه به پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوی و تا څه جرم و او ستا څه ګناه و او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوې ده الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاري شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی او دل بنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکی واخلی او ژوندې خاخی کوي نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قرآن هم غندلی بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله محبت یې کوه لورګانو سره فاطمې بی بی سره دغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویلې چې زما د وفات وخت یې هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته ویلې چې زه روان یم زه ختم یم نو هغې ډېر سخت وژړل چې وژړلې نو بیا یې وخت نږدې کړه نو بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته یې نو هغې بیا وخندلې نو عائشی بی بی ورته ویلې ته څنګه یو کلته دی وژړلې یو کلته دی وخندلې پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چا ته نه وایم همغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاڅېده خپل څادر یا څه شی چې به ورته راوه هغه به یې ورته غوړاوه او ډېر احترام سره به یې چې دی کېنوله د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله دا امام حسین دا هغه جګېدو وغورځېده جګېدو وغورځېده وړوکی و نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو د لور زوی و هغه یې واغسته جګې کړو او غېږ کې ونیو او خپله خطبې ته یې دوام ورکړه ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده فتنې مطلب دی ازمایش نه دا ازمایش دی زه خطبې نه ورکته شوم او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تیرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کوو هلو کاړو هغه واړه شته نو هغې به زر زر ورته لونګ موونګ غاړې ته واچول او لونګ موونګ به یې ورته غاړې ته واچول بیا به یې هغه کړ ده پلار ته به یې وویستل نو هغه به نږدې کړو مچ اوبه یې کړه او ویل به اللهم انی احبهما الله زه دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک چې دې سره مینه کوي ته دوی سره مینه وکړه ډېر شیان دي موږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی
مننه شیخ صاحب تاسو به تر اوسه په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده د نورې ملمنۍ هم په تمه دي دوی ته باور شو اوس را سره د ښځو د حقوقو فعال او ښوونکي لطیفه خورم هم ده لطیفه جانې تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکی هم کار وای اغلې خورم شمیره قطع شوې ده غوی ته بیرته زنګ وو فروزان داودزی ته باور شو تاسو هم خره غلسته غلې داودزی که تاسو راته وای شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې اند لور وزوی تر منځ توپیر نشته دا هغه مینه چې از موږ پیغمبر د خپل لور سره کړې د داغي بیان هم وکړو تاسو راته وای په کورنۍ او کې په افغانستان کې افغانان ولی بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده او هغوی چې کله هلک پیدا کېږي ډېر ورته خوشحالېږي نسبت نجلۍ نه بله تاسو زموږ غږ لرې
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم
مولوي صاحب ډېر زیات ښو خبرو سره اشاره وکړه څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته ټول د اسلام تاریخ معلوم دی نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې دې لپاره چې دوی د یو ننګو آرګنه او هماغه و څرنګه چې مولوي صاحب وویل چې اسلام بیا څومره زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګانو ته او ښځو ته احترام قایل وو او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي داود زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغومره ښېګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړي دي ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
همدې موضوع ته راځم. نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت دپاره نه خوشحاله کیږي بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي. حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظره البته د هغه تحقیقاتو د روی چې موږ کړي دي په ټولنه کې او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي، نو عدم د عامه پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی. چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده، نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا نجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګو آر ښکاري، نه یوازې دا چې پرې خوشحالېږي نه دنیا ته راته کې په کله چې نجلۍ دنیا ته راځي نو دوی ډېر یو شدید خفګان ورښیي، هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا نجلۍ نړۍ ته راغله د اتزانه د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه وي نه خوشحالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي د دې هغه استعداد او کومه توانایانو چې لري دا د سلامي سره مخامخ کېږي او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی، چې دا بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي او یا سبب د افسردګۍ او تاثر و ګوشنشینۍ د ښځو کېږي.
کور ودان نور بشو از مقبل قدرمنی ملمنی رڼا ته رڼا افغان تاسو خراغ لاس ستړي مشي کته سره ته حتما تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوی یاست چې په کورنۍ کې کله انجلی پیدا کیږي کورنۍ ورته ډیر نه خوشاله کیږي، تاسو په نظر باندې وندې لتونه څه دي او دغه لتونه څومره د دې سبب شوی دي چې په سنی محل کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د خزو پر کار بندیز لګولې دي دا نورم پسې قوی کړی او نارینه ته ونوي.
سلامونه سیال کې تاسو ته ملمنو تاسو لاوریدونکو ته
وعلیکم
السلام. موضوع ده لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د نسم د تلې د خزو د نجونو نړیوال البته د پیغلو نجونو نړیوال ورځ خو په افغانستان کې ونل مازل شو په ټوله نړۍ کې ول مازل شو په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونل مازل شو. ستاسو د خبرې د دې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تر ډېر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې، ځکه هغوی وایي چې انجونې د پردي کور دي او انجونې په درد نه خوړی کېږي، دا دوی ده چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسه ساده، نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي. او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري، او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېری خلک خصوصا په عموم مسلمانان که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام آګاهي ولرو، باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کېدو، باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد کړو. متاسفانه مسلمانانو نه دي مراد کړي، حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی، د قرآن څخه اخیستل شوی دی، موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې، افغانان دي چې په قرآن باندې، مسلمانان دي چې په قران باندې عمل نه کوي. نو دغه باورونه دي چې نو سپورې په افغانستان کې پاتې شوی د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته. او دا یو انانا چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلد د حق دار او تعلیم حق هم نه لري او جلد ته باید ډیره زیات مینه محبت ورنکړای شي، ځکه دوی په سترګي کېږي، دوی شخص سترګي کېږي او دوی ډیر زیات مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیت توګه چې وایي دوی ډیره زیاته ژبه کوي او دوی ډیر زیاته هغه د خپل حقوق ډیره زیاته غوښتنه کوي، یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دغه خبره بالکل نه ده. کومګه تاسو ګروپ لرونو مېند ته ډیرې وخغه وایي وي چې جلې چې وی دالت په پرته لړې راځي ته بینه نه کوي کنه. خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه ته پکې پاتې شوی دا د ناپوهه د وجنه د بتلینې د وجنه او اسلام چې ویل شي وي د دوی هغه اسلام ته نه رسیدګي، مت اسلام نه مطالعه کول، قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا. او یو یو خو خدای خو په افغانستان خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خزه حق نه لري، نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله. د بل ارخه کومګه تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشاله یم، خو مګم خبره دا ده چې کاش کې مونږ یا ښه مسلمانان شو یا ښه افغانان شو، نه ښه مسلمانان شو او نه هغه افغانان شو. نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرېږدم، خلک ماته بهر کې پیغور راکوي، مګم الان کې د دین نه دی خبر چې دغه حق ده چې اسلام خدای ته ورکړی ده، د آزادۍ حق لري، د خبرې کون د حق بیان لري، د آزادۍ حق لري، مګم دا حق ته اخیستل شوی. او د طالبانو پر اتاک سره طالبانو مکتبونه هم باندې کړو، دا باورونه چې کوم د تیر وخت نه و د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو.
مننه رنا جانې کور ودان. تاسو ته کبیر تر شو شیخ صاحب، یو الی چې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه، دا چې نارینه ځکه په کورنۍ ځکه نارینه اولاد ته خوشحالیږي چې کله دوی زړیږي په ځانګړي ډول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي. که په دې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته ووایي، یو انجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي، که هغه وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي، دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي د انجلۍ هم وکړي؟ داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي، دیني اړخ لري که نه لري، او که نه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي؟
نو دا خو داسې خبره ده چې جنکۍ خودکفیلي تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري، هلکانو نه جنکۍ چې دي په مور او پلار باندې ډېر غي ده مهرباني، نو تبه نه کوي. او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې څومره په هلک دی هموغ نه چې دی په جلۍ باندې دی. او دا جنکۍ د ما ته خو ډېر د ځایونو معلوم دي چې الکانو پلار د پښې نه کش کړې بیرون کوڅه کې ورځولی، بیا واده کړي لورګانې راغلي دي، پلار یې وړی دی خپل کور ته، پاکړی دی، صحیح کړی دی، ساتلی دی، خدمت یې ورته کړی دی. یوې ښځې خو ما ته ویلي چې پلار مې ډېر ضعیف و، نو بالغ سره به مې ورته بالغ تې ښودو، ورسره به ملاسته وم چې شپې څه چل پې ونه شي، اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي، خیر یې راته ونه کړي. اغه راته ونه کی ډیر کیسونه ما ته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت کړه، خو چې اول نه اغه بیا سری بے وسیلی چکار نه ای مېړم ته احتیاج ای او مېړم بدخو ای، نو اغه غریب بابا س اغه وکی د مور پلار.
شیخ صاحب دلته بیا کله شي ماشومان په کور کې پیدا کی کغه انجلۍ وی او کغه هلک وی، کله چې مور پلار بیا ته پیری چلن کوي، مثلا هلک ته ډیر ارزښت ورکوي، انجلۍ ته کم ورکوي، دا د ویل لپاره اسلام کې څه راغلي دي؟ جزا ورته څه شته که نشته ده؟ او د دین علاوه کله چې دوی لویږي دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده؟
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي دی که نه، چې پلار راغی یا مشر لالا راغی، نو چې یوونه مچو اخلې بل نه به هم اخلې، دومره فرق پکې نشته دی. او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن، چې چا یو لور شوه فلم یعدها خخ نه کړه ولم یوهنها او توهین یې مورته ونه کړه، پکې ونه ګڼله چې دوه مې درجې مخلوق یې ونه ګڼه، ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته پاغي باندې ترجی ورنکړه چې دا خو می زوی دی او دا خو الګ ته هغه ته ترجی ورنکړه نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کی اولادونو میں اس کے تفاوت او فرق چرے گا قطعا ناروا دے حرام دے شریعت کے دو یو سڑے نبی علیہ السلام تر آگے چی ما پلانی زوی تا میں دا 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 مال ولی کو او تپی گواش ہے چی بیاز ما دا مرک نپس تو گنو وی چی دا دے که دا پلار مال دے ٹول شریک نو رسول اللہ بے ٹول تا دے ہم دون ورک لرگان تا زامن تا ٹول تا دے ہم دون ورک وینا نا دا پلانی زوی تا میں ورک دا خپل خزی نمی والا یو کلی پور خلگو رو پی جند لیکن نو دا خزی نمی شو پلانی زوی تا نو رسول اللہ وی دا خطا ظلم کرے دے او ز ظلم باندې گواہی نو کو کہ ز پ ظلم باندې ب گواہی کوم لا شران ته بل گواہ و گور ز پ ظلم باندې گواہی نو کوم اسلام کو اولادونو سره په تعامل کې چې ده قطعی مساوات او داغه چې ده حکم کې یو حدیث کې عائشہ بی بی وای چې ما کوته وخزرغل سوال کو مسکینه و دوا جنکی لورګان و سره نو فلم تجد عندي شیء نو منګر نو یو خرمه واغه می ورکړه هغه نیمه کړه نیمه دې وی لور خله کې ورکړه نیمه دې بل لور خله کې ورکړه نو زه ما باندې ډیر تاثیر وکړ د کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ته خزر راغلی و دغه سکار وکړ نو رسول الله فرمایل چې سوګ لورګانې ولري او د سه حالت ته ورسیږي او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کی چاغه د خپل لورګانو هغه کی دا ډیر حدیث دی دا الکانو باره کې ډیر راغلی دی دا جنکوی باره کې راغلی الکانو مخته خدا جنکوی باره کې ځکه ډیر راغلی چې عربان خو الکان تاسو ترجیح ورکوله نو جنکوی ته ترجیح نه ورکوله نو دا حدیث د فضیلت دی ټول د جنکوی باره کې بل حدیث کې راغلی منعال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوا لورګانو کفالت وکړه یا د دوا خويندو کفالت وکړه چې پلار نه پاتې خويندې یا درې تر دې پورې چې هغه میړه وکړي او یا چې دی بس خپل مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړ شي یا هغه مړ شي خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغسې سړی چې د دوو لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدائی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنت کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغسې یو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي دا د هلکانو باره کې نه راغلی دا جنکوی باره کې بې شمېره حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی تشویق کړي دي خلک چې دی او قانوني او یواز تشویق هم نه دی قانوني حقوق هم ورته چې دی ورونو سره هغه هم ورته ثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډېر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغې ته متوجه
شیخ صاحب دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلي دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوا کوي ولې بیا دغه حقوق که په هره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوي نجلۍ ته ورکړل شوي دي د همدې کورنۍ نه نیولې تر حکومته پورې ولې نه ورکول کېږي ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي
یاره خور هغې باره کښې خو زه څه نشم ویلی ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکینی حکومت هم دا فرض و چې دا جاري کړي د اوسني حکومت هم دا فرض دی خو دا داسې شی دی چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه اماده کول جوړه کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه ستاسو دا برنامه ایښې ده خو کال کې ورځ ږدی نو دغسې برنامې شي دغسې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې داسې پیسي دي چې ته به د دې ساز جاتو خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسي ادبیات ښه خو دغسې شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي نو دا ټولو کورونو کې هم دا مسله نه وي موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسی چې ده دا ټول درې وخت ډوډۍ زما په کې خوري نکینی نه مورته زی نکینی الګ ناشتي په زما کا دا ما کې ناشتي نه یو مړی خپل خرم یو مړی ورکو یو مړی خپل خرم یو مړی ورکو نو ټول کورونو کې داسې نه ده خو تاسو چې کوم خبره کوي دام سعید داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورونه نشته دغه هم دا یو مسله نه ده چې د جنکو حقوق نه ده کېږي هیڅ حقوق هغه نه ده کېږي جاهل خلق دی نه د خدای ادا کوي نه د پیغمبر ادا کوي نه د ټولنې ادا کوي نه د مور او پلار ادا کوي دا زوی چې تاسو ادا وایئ چې دغه بډې حقوق ادا کوي دا غم نه ادا کوي هیڅ نه ادا کوي جاهل دی نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې کوم شکایت کو دی هم حل نه دی او دې لپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې لپاره پلان ولري چې خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینې ما خو الله گواه دی ما به دا فهم قرآن غونډه کولی یو لک 50,000 خلک به هغې ته راتله نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دې ما موضوع ای خدا یو ورځ به د ښځو حقوق باندې من خبره کوله خو دې د لپاره کټول وسایل په کار واچول شي نو ځه ته نو ټولنه قبایلی ټولنه دا ټول تصور په ټوپک او دز او ماشه او جنگ او دبل او کوتک باندې ټول عقیده ده نو د دې ټولنه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه نو خامخا لور بس کوي نو ورسره جنگ نشي کوي مړی وطن نشي کوي دا خبرې به کنه خو اول نه ذهنیتونه اغه چې دی باید اسلاش ته نه اسلاش واغې د پر اوغ او همګیرو هم په لو او هم جهت کار اغه د پر پکار
مننه شیخ صاحب تاسو به بیرته راشمه رڼا جانې تاسو راته وایي تاسو په همداسې ټولنه کې را لوي شوی کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیری چلن کوي د سوی او لور ترمنز دغه وخت پورې چې وسره رسیدلې او د پانتون محصله یې دغه وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تاغیز کړی دی او کله داسې فکر د سر پیدا شوی دی چې باید حتما خپل کار وکړي په خپل په خودري حتی ساده ژوند غنښدې کسان چې ستا مور پلار دی استا ورنه دي ته باید ورته ثابت کړی شو ته د ویخزي په توګه باندې یو کار کولای شي تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو انجلۍ ترمنز او د یو لک ترمنز هیڅ توپیر نشته ده او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي
بله مرمن سیال زه پم درته یو ټولنه کې لوی شوی یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم پم دې ټولنه کې زه اوسم او دغه تر څنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې اول جلې مې چې پانتون تر اغله ما او ما دې نس د کړې هم کړې دغه تر څنګ مکتب او بل اخر پانتون ته لاړم څومره چې ما دې نس د کړې کړې دې ما شکر دې وړې دوري اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پېګم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع کړ خپل د کړې مې قبل اخر پانتونه پورې راغلم د کور د کورنۍ هر رقم په وضعیت د غوې هغه توپیری چلان چې کوم هغه مې هم مخته وړم د شپږم سم رئیس په د خپل کورنۍ ملاتړ نه دلیدل سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډیر زیات مصرف کې د شخصي مکتبونو ته بلګي کې د کورسونو ته بلګي کې د کوم غمزه سره د دې چې په ډیر کم عمر کې د مدرسې استاد او ما ترجمه درس په می ورکاو ته
رنجانی کلک مو موقعیت تغییر رنجانی کس ما غک لری لگ موقعیت تغییر که چه دغک مو دیر گیت وات شو لگ بیرت سام شو تاس خبری او که میرا بانی او میرا بانی ایده ما ورکه
نو لکه څنګه چې ما ویل زه کوم داسې ټولنه کې لوی شوی یم موسم لګي ام تر نن ورځې پورې زه د ډېر حالات سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالات سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلن سره د سره د چې سکا کورنۍ مې وا د ډېر بد چلن سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالات خو د دې مونږ تاسو ک چرته ګورو لکه مخ کې مې هم ویلې دوی هم دا فکر کوي چې او جلې میړ کې یوې سي په درد باندې نه لګيږي الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان ودی باندې پویږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډیر مهم رول لري زه په بار بار خپل کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی، الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته، نو مور او اولاد به په خپله لویېدو او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو. خو مګم نه، زموږ داسې یو ټولنه ده، دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص. بل دا چې افغاني ټولنه ده، بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نور د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده. دوی وایي چې ماته په لانه پیغور را کوي چې ستا خور مې بهر ولیدله، ستا لور مې بهر ولیدله. نو د دې وجې نه د بهر ته پرېښودل، د دوی هغه د تعلیم مخه نیول، د دوی رسیدل، او بیا خصوصا چې زه تر نن ورځې پورې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم، هغه دا ده چې د مور طرفه مې همیشه دا خبره اورېدلې ده، وایي چې ما چې په دې بېسوادۍ کې دې کور کې ژوند وکړ، ستا پلار زه د کوره ونه وستم، اله نو ته به هم تباه سې، مېړه به ستا به د کوره نه وباسې. نو زه ورته وایم چې که زما مېړه چېرته مسلمان وي، په دې باندې پوهېږي د خاون مسؤلیتونه څه دي، نو زما نه فقط ما مسؤلیت هغه په غاړه دي، نو هغه به پوهېږي. که نه غیر د هغې نه خیر دی، زه به بیا داسې واده نه کوم، بلاخره د خپل مجردي ژوند به تېر کړم. او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم، د لور ګټې ته ضرورت نه لرم، او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی ته پوره کوي، مګم لور ته نه دي پوره کړي. زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم، کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله، او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای. اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې، ټول ضرورت څنګه مې په خپل حال کومه، او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږي چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم. نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده، د ښې کورنۍ هم شته دي، موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي. څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي، بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي، د هغې اولاد، د هغې کور، کورنۍ ته ورتګ، د هغې سره په شپو کول، د زوی دومره قصه کې نه دي. خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم، داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یو ویلې چې زما د کوره او زنوره زما روزي مه خوره.
مننه رڼا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې. نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده. اغلې احمدچی، تاسې ستړي مشه، په خیر راغلې. تاسې راته وایي د خپلو تجربو نه مو چې دی یوې افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپلو پښو باندې په ټولنه کې ودرېږي، او تاسې سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسې د ژوند په اړه باندې پوهېږم چې تاسې فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور او پلار لخوا څنګه وو؟
سلامونه مې کېږي تاسو ته، اندرنګ ګرانو میلمنو ته، او ګرانو اوریدونکو ته مننه کوم تاسو ته توجه ورکړل. خو په پخو ودرېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاوند وي چې د مېرمنې د هر چا وي، شتمنۍ ساتل هم ژوند مخته وړل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي، په ژوند کې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرئ. نه، شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو موږ د خویندې مشران یو، خو دا ورور مې زموږ نه کشر دی. نو تقریبا پنځلس کلن دی، نو د کاروبار خو نه ده، نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په موږ دی، خصوصا په ما ده، زه مخته وړم. د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې سخت نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ سخت نه. بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله وه او اوس هم ده، او خدای وبخښي. پلار مې چې زموږ افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې موږ چې ورته وګورو، الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کې اوس مراوج شوې ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د موږ چې تاریخ ته وګورو، د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه وه چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع و. تر دې حده چې میراث به تلل خور او لور، بیا اوس نظر په زمانہ اوس خسته وی دا شکر خوشنده مرکزونه یې خسته وی مثلا ننګرهار شو دا کابل شو او ډیر ډالر پراته مداتونه خو هم هغه په خوانی حالت کې چې زه
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند راته وایي، تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ، په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي، د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم، خا زه هم کوشش کوم که ډېر زیاته هم هغه په لاندې یا شاید په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل، اول به زما نیکه و هېڅ په ښه نظر زما هغه دامدان ته نه کتل، خو بیا هم پلار مې ده بیا خو نامپوره موږ پنځه خویندې چې پیدا شو پلار مې هېڅ حالت ښه نه و، بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي، دې دومره و چې باید زوی هم وي، زوی هم وي، وایي وایي لور د پردي کور ده، بس یو دوه ورځې مېلمه ده ځي، وایي نسل او نسب چې ده دا د زوی ده، دا پلار مې داسې به وایي چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم، مخکې زموږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې، خو سره د دې چې بد حالت چې راغله تر څنګ کې په بدو ورځو کې ده زما مشر خور او زه هم زما نه کشر خور موږ چې ودرېدو بیا پوه شو وایي نه اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نشته، بد او سخت حالات موږ په دې ورځ په موږ هم دغله موږ پلار اجازه نه ورکول چې موږ مکتب ته به تلو درس به مو ویل، دا هم ډېرې بدې ورځې په موږ راغلل، هغه وخت پلار مې چې په بستر کې وتل زه ښوونځي ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه و، هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول، خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض و، هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلمه، ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم، بیا کوم تقریبا لس کاله موږ ته پلار اجازه ورنه کړه چې موږ ښوونځي ته لاړسو، بیا هم ځان سره فکر وکړو، بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نشته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم، خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی، بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ هېڅ فرق نشته، وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ موږ او تاسو به راځي چې پلار به مو څنګ کې نه وي، یا ورور به نه وي، یا خاوند به نه وي، ژوند خو په دې معنی نه ده چې موږ استاد پلاس کې کله مزله غواړي چې مړ شو او کله مزله غواړي ژوندی شو، نو باید ژوند په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو، بیا مور یې ښایي چې تاسو کسب ته مخه وکړئ، بیا موږ قالي شروع په دام سیګان و دې خوا غالي مو مو جوړول، خان تر دې حده چې پلاس مو یو څه سرمایه یا شپه کوله که موږ سرمایه ورته جوړ کړ، بیا دا پیسې موږ هم پلان په توڅو کې ساتي هم نو وایي دا د وایي د ښځې ضرور او یا سرمایه پاتې شي هغې ته، نو ما زه ورته څه ضرورت نه لرم، بیا موږ حیاتي ته لږ مخه کړه، مور مې چې وه خامکدوزي ورته زده وکړي، موږ ته وایي ما ته خامکدوزي زده تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي زده کړئ چې زه به د کالي غاړې نه سوړي وګم تاسو بیا نور درزونې تاسو وخته ویسئ، خو تر دې حده چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره ترمنځ جنګ مخته راغلم، څه مې ډېر ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړم، مور بیا پلار مې وویل چې دا مانه که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي، ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا پنځه کلن و، او ځکه چې هغه د زما د پلان نه ډېر کشر هم دی، نو پلان ورته څه ویلی نه چې زه ورته څه وایم، نو بده خبره ده خلکو بیا ما به ما چې سپینګیر سړی دا خو ځوان دی هلک دی نو د دې سره ځان برابر یعنی ته دونه د ژوند تجربه لرې، بیا پلان مریض هم و او فلی نه درلود، بیخي بیا موږ لاړو ولسوالۍ ته پلان په رسمي ډول بیا ما د ځان وکیل وګڼل، یعنې زموږ د خاطر د جزیات مکمل وکالت ما ته راکړل، یعنی هغه ایډیا د څه وشو چې زموږ د ټولنه د څه وو چې هیڅ انسان د مور او پلار نه بد انسان نه زیږي، هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي، خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي د ټولنه ده. د وګړي چې ورته دا لمنونه ورته جوړ کړي ده پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د پسه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې. زمونږ د کلي ملک وایي زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم. دې ته ما ورته وویل ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه. ما تا دلته غوښتي دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه. دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتي ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه.
مننه نظیفه جانې.
الله رحم وکړي. نو
کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم. دلته چې نظیفه جان خپل تجربه شریک کړي که ځینی برخې راته تاسو ځواب کړئ. یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلن کیږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلن څومره تاثیر کوي. بله پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تناشي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت ته آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي؟ تاسې که راته لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده.
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړل خو رښتیا وایي دغو ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده که نه، ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار، جګړه نه ده په کار، په ګڼل دي په کار، توهینول دي په کار. او انسان دی، د الله بنده ده، مسلمانان دي، نو هغوی سره خو زیاتی ظلم نه دی په کار. حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي. او جنکوی کې باید دومره استعداد وي، دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا دپاره او د غوښتنو دپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي قضا ته مراجعه وکړي.
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي، په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرأت له لاسه ورکوي او د مور او پلار مخکې د ورونو په مخکې خبرې نه شي کولی. د هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي؟
دا خو داسې وضعیت چې سړی کور تر کوره، ټولنې تر ټولنې، ځای تر ځای، فرد تر فرد، هغه فرق لري. هغه باید جرأت له لاسه ورنه کړي، هغه باید خپل حقوق وغواړي، خپل حقوق احیا کړي، ژوندي کړي، د علماو سره رابطه وکړي، د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ضایع کوي، یا مې مېړه ضایع کوي، یا بل څوک ضایع کوي. نو جرأت باید له لاسه ورنه کړي. د اردو کې یو شعر دی وایي چې هی جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرگ مفاجات دی، همداسې به مړ کېږي. نو دا خو ځان دا سړی چې دی سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده روانه ده، خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې د هغه خپله خبره ورکړي وکړي. او زمونږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
اوس مال چې که څه هم که تاسو په دغې پوښتنو کې مخکې ځواب را نه کړه خو لنډه له تاسې اورم شیخ صاحب. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسې په نظر مظلومې نه دي واقع شوې؟ وړتیا نه ده هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي؟
نه، ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې هم کړي، طالبانو ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه مونږ کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا د حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي. او د هغې ترتیب، تنظیم، خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی. هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې
چې هغه وی شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو چې شرایط نه دي برابر خدا خو ستا ګناه ده یا ستا ملامتی ده یا ستا ضعف ده یا ستا عجز ده شرایط ورته باید برابر شي دا خو زیاته ده او دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروي وکړي چې موږ باید څونه جنکۍ کوم کوم شیان تیار کړو څومره لکان څومره شیان ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کړی شي اوس که ټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي که ټول ملایان چې خدام صحیح نه دی که ټول انجینران چې خدام صحیح نه دی یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت دی څومره حق دی څونه برخه ده هموغنه جنکۍ هر هر بخش ته باید تیاری شي آماده شي دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنټ دی دې کې موږ څه نه وایو خو د جنکۍ باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو د دې ډېر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټۍ او د هغه پروا مې هم نه را کړې خبره مې کړې ده ما صفي هغې نه ډکې دي او مخامخ مې کړی او مصاحبه مې
کور مو ودان ژوندې اوسې نظیفه جان لن له تاسو اورم ستاسو روستۍ خبرې هغه نجونو ته چې اوس مهال په کورونو کې ناستې دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلند کېږي او نارینه ته او هلک ته په هغې کورنۍ کې برتریت ورکول کېږي نسبت نجلۍ ته پیغام ورته څه د لن راته وایي چې یوازې دو دقیقې وخت لرو چې رڼا جانې ته مورشم
زما پیغام دا دی چې هغه نجونو ته یا هغو مېرمنو ته زیات نجونو نه مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګو نه ګوري یعنې نارینه ته ورته پوټوالي مقام ورکوي هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي داسې ورسره ورسره مخامخ چلند هم ونه کړي باید داسې یو مثال ورته ورکړي یو ټولنه کې یو انجینر یو ښکار وکړو ورته وګوره وایي دا یې ښه کار وکړو مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې وایي څوک په ښه نوم یادېږي پلار یې په ښه نوم یادېږي ورور یې په ښه نوم یادېږي یو کار وکړي خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ور ښکاره کړي یعنې په هیڅ حالت باید ماته ونه مني اوس دا وایي که زما داسې خراب حالت په ما را دوه کاله کې زه بیکار یم په کرایه کور کې مور مې مریض ده خویندې ورونه په ما تر دې حده زما هغه واده شوی خور هم په موږ باندې چې خاوند یې دوه کاله کې ورک شوی او په دې حالت کې زه زما کورس کې انګلیسي کورس وایم اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس وایم او موږ ته مې ویل چې بس بل ولیکه زده کړه وکوي نشم هر کله چې ما دنده واخلم زه به درته فیس ورکوم او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری زه به هر ملک واخلم
یعنی
په دې سره زه کوشش کوم باید نور انجونی نور مېرمنې هم باید ناهیلي نشي زحمت وباسي امید باید ولري هیله باید ولري
مننه کور ودان رنا جانې لن تاسو ته راځم هغه انجلې چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الک څنګه چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوی یاستې مختلف نمونه در باندې خودل شوې دي د غنجونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غوږ لړ کې او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسې لاندې راته چې څو ثانی وخت لرو
مننه زما پیغام او زما وینا د سینډینو ته ده چې اول جامې ته علاقه ته قرانه ته خپل ذهنونو ته پکاتو سره خپل رفتار وکړي کله دوی په څه باندې خوشاليږي کوشش دی چې هغه ته ډیر زیات مخ کې یا مثلا دا وړي زیات درنوي کاغه د څه فکر کوي چې مثلا جلیبا تعلیم کې دا به ترا ماشینو درانوینه د لار نه کار واخلي او بل دا چې دوی چې کله هم په مخ کې خندونه لري دوی د خپل صبر او صلاح د لاس نه ورکوي او یو پیغام چې اسلامي امارات له حکومت ته دوی ته مهي لا داده چې د مکتبونو د پانتونو دروازې د پرانی چې څه کچ کیا او سړی تل نه افتا شي یا سړی تل نه افتا
نه نه کور ودان چې وخت خبرونه خلاص شو له تاسو ټولو قدرمنه ولریدونکو هم تر بل پروګرام خېچه
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی شپ ڈوڈے دش میں شپیرون کڑے من سرا پڈمو دشند لور پے چر تدی تاسو پور پوکی گیا کلور پے چر تدی تاسو پور پوکی گیا کلور پے چر تدی
مخام لشپاگو د سحر تر شپاگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
دلوری راشه سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو.
ازادی راڈیو چلیر ویشتا تا.
آزادی رادیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ قضاوت.